السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 3 بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2019 کال د نوومبر 8 منټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونو سباون هم لرو خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومند خبرونه
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودې غزولو په اړه د کیس اورېدنه د مهال په سپریم کورټ کې روانه ده. نن د جمعیت العلماء اسلام او فیګون په یو مشر غړي مفتی کفایت الله نامعلومه کسانو جسمانی تشدد کړی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر وای ډېر زر به د ولسمشر د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودې غزولو په اړه د کیس اورېدنه د محل په سپریم کورټ کې روانه ده. د قمر باجوا د کار موده د زیارت په ورځ پای ته رسیږي خو کچري سپریم کورټ له 29 نومبر مخکې د کیس فیصله رد په حق کې ورکړه نو نوموړی خپل کار ته دوام ورکولی شي. یاد به چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اگست 15 د جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده تر 3 کالو د غزولو منظوري ورکړې وه خو دغه فیصله بیا په سپریم کورټ کې چیلنج شوه چې نن یې اورېدنه کیږي. بلخ د پاکستان پاکی کابینې د پوز په قواعدو کې ترمیم کړی او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودې غزولو په اړه یې نوې وړاندیز د منظورۍ لپاره ولسمشر ته استولې دي. دا خبره د تعلیم وزیر شفقت محمود پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته له هغې وروسته وکړه چې سپریم کورټ پرون د یوې اورېدنې پر مهال د باجوا د کار مودې په هکله حکومتي امر وځنډاوه. نن د جمعیت العلماء اسلام او فیګون په یو مشر غړي مفتی کفایت الله په معاصره کې نامعلومه کسانو جسمانی تشدد کړی او نوموړی زخمی شوی. د خبر پخوا لپاره د ګوند ویان د جلیل جان مشالډو تویل چې کفایت الله له خپلو زامنو سره په ګاډي کې روان و چې ورباندې حمله وشوه. بلخو د پاکستان ران ټی وی د کفایت الله د مشر ورو حبیب الرحمان له خولې وایي په ورور یې هغه چا برید کړی چې د چا خلاف به د خبرې کولې. مفتی کفایت الله د اکتوبر په 8 له اسلام آباد څخه پولیسو گرفتار کړی وو او بیا یې وروسته هریپور جیل ته منتقل کړی وو. په نوموړي تور وو چې د حکومت پر ضد لارون لپاره یې خلک هڅولي وو خو بیا پېښور هایکورټ نوموړی د اکتوبر په 1 په ضمانت خوشې کړ. د یو بل خبر له مخې د جمعیت العلماء اسلام وفی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي د حکومت پر ضد به د ټولو صوبو په ضلعي مرکزونو کې مظاهرې کوي. نوموړي پرون د یاد ګوند لخوا رابل شوې د ګڼګوندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل ټول اپوزیشن ګوندونه پر دې صلاح شوي چې د سیاسي او آیني بحران او د ولس د مسلو ختمولو حل یوازې د موجوده حکومت په ختمېدو کې دی.
اجلاس نے متحدہ اپوزیشن
غونډ کې متحدہ اپوزیشن د څلور نکاتی ایجنډي یو وار بیا په کلک سره حمایت وکړو او وینا یې وا چې د غښتنو تر پوره کېدو با خپل ګډ جدوجہد جاری ساتو. موږ په دې هم اتفاق وکړو چې د ټولو صوبو په ځینی هډ کوارټرو کې با ګډ مظاهره کوو او شیډول با ډیر زر اعلان کړی شي کم چې بعد اپوزیشن ګوندونو صوبایي مشران ټاکي.
بلخو د واکمن ګوند تاریخ انصاف غړي وایي حکومت ته یې د اپوزیشن ګوندونو له یو موټی کېدو هیڅ خطر نشته. د خبر پښتونخوا چارواکو ویلي پر ښځو د تشدد د ختمولو لپاره د قوانینو جوړولو تر څنګ ګڼې هلې ځلې پیل کړي. د خبر پښتونخوا بشري حقوقو په محکمه کې یو چارواکي ملک مقصود پرون وخت مشالډو ته وویل د کورنۍ د تشدد د مخنیوي لپاره په قانونو ځنو ډلو اعتراضات درلودو خو هیله ده چې دا به ډېر زر منظور شي. نوموړي زیاته کړه حکومت د ښځو لپاره کمیشن جوړ کړی او د ښځو د پرمختیا په برخه کې هم ګڼ کارونه روان دي. چارواکو دا خبره په داسې حال کې کړې چې د نړۍ د نورو برخو په څیر په خیبر پختونخوا بلوچستان کې هم د نومبر له 15 د جنس په بنیاد پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره 14 ورځنی مهم پیل شو. مشال دوته وغوښتل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستانی وایي ډېر ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. هوا نورستانی پرون بشر ډوته وویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې له مکملېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پرېکړه وکړي. د نوموړي په وینا په دې دوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او څېړلو بهیر نن بشپړېږي. هوا نورستانی ویلي په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او څېړلو د بهیر په وړاندې ستونزه لا هم پر خپل ځای ده. ټاکل شوی چې د ستمبر د 28 نیټې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د اکتوبر پر 19 اعلان شوې وي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن د تخنیکي ستونزو له کبله دوه ځله د اعلان وځنډاوه. په البانیا کې د زلزلې وروسته د ژغورنې عملیات دوام لري. دا زلزله د نومبر پر 15 راغلې وه چې پکې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 6500 زیات زخمیان شوي. د راپورو له مخې په دوریس او تومان کې په لسګونو کسان اوس هم د غورځېدلو ودانیو تر ملبې لاندې دي. دا دواړه سیمې د شدید زلزلې له مرکز سره نږدې دي. کوسوبو او مونټینیګرو د ژغورنې عملیاتو لپاره امدادي ډلې لیږلې دي. د عراق چارواکو ایسوسیټډ پریس ته پرون ناوخته ویلي په بغداد کې په دریو پرله پسې چاودنو کې 15 تنه وژل شوي او 100 زیات زخمیان شوي دي. د اجانس په خبره دا بریدونه پلان شوي ښکاري. تر اوسه د 14 زمواري چا نه ده منلې. د عراق کې د شاوخوا دوه میاشتو راهیسې د درغلیو او خرابې حکومتداري پر سر د حکومت خلاف د احتجاجونو وروسته لومړنی پلان شوی برید دی. د یو بل خبر له مخې په بغداد کې پرون سهار د امنیتي ځواکونو او احتجاج کوونکو ترمنځ پنختو کې یو احتجاج کوونکی وژل شوی او یو 20 تنه زخمیان شوي. امنیتي ځواکونو او د روغتون چارواکو ویلي د احتجاج کوونکي له احرار پلس سره نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا د ربړ ګولو له وجې مړ شوی دی. د اوتر دی معلومه شال خبرونه او سمه د موسم حال او کرنسی بای احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ اتیا پیسې او 199 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 170 روپۍ 50 پیسې او 171 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 13 پیسې او 140 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 209 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د پاکستان سپریم کورټ په ولسمشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مودې غزولو په اړه د وزیر اعظم فرمان ځنډولې دي. پرون د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګل لخوا بلل شوی ګنګوندی زغونډه کې یو وار بیا له وخت وړاندې د انتخاباتو غوښتنه شوې ده. بل خوا څېړونکي وایي
ما خیال د مولانا اعتماد په ځای دی داسې ښکاري چې مولانا رښتیا اسلام آباد ته هسې نه وتلی او واپس هم هسې نه دی راغلی.
د بشري حقوقو فعالان وایي په بلوچستان صوبه کې په دې وروستیو کې په ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوې دي.
تشدد کی ورځ په ورځ چې دی هغه زیاتوب راځي کمی نه در روانه، نو دا صرف او صرف مشکله کمولی سي چې موږ زیات زیات خلکو ته آگاهي ورکړو، خلک زیات زیات تعلیم حاصل کړي، انجونو ته تعلیم ورکړي.
او او 19 پروگرام سباون کے با پسکلون کے دا ماشومان سره د استادانو د سخت رویې په اړه تفصیل واوري.
چلا کدا کارپور پنیشمنٹ نه ده په دې باندې باکدا نو کې څه سم شو ده چې دا به جران سوندار نه ورکړي.
دا مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مودې غزولو په اړه د وزیر اعظم فرمان ځنډولې دي. د پوز د مشر د کاري مودې غزولو پر ضد دغه درخواست جیورس فاونډیشن ورکړې وو. د نومبر په 26 د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ درې کسیزه بنچ ته درخواست اوریدنه وکړه او نن هم په دې اړه اوریدنه روانه ده. ټاکل شوی چې د پوځ مشر جنرال باجوا په نومبر په 9 نیټه ریټایر شي. اوریدونکو په دې موضوع زموږ همکار احمد شاه د مشال ریډیو د همکار سره په اسلام آباد کې یو مرکه کړې او په سر کې ترې د نن ورځ د اوریدنې په اړه پوښتلی.
نن په عدالت کې هم په دغه کیس باندې چې د جنرال کمل باجوا د توسیع دریو کالو باندې نن هم بحث روان دی او دا وخت هم د عدالت ناشته درې ججان دي چې مشر قاضي چې جسټس آصف سعید کوسه مشري کوي. نن فقط دا وخت پورې کوم بحث شوی دی او دا روان دی هغه کې ځنې پښتنې قاضیان کوي د حکومت د وکیلانو نه بیا چې کوم اٹانی جنرل دی سار اډوال دی د هغه نه نو پاره کې یو خبره خو نن چې جسټس چې کوم بیانونه وخت په وخت باندې غور کوي او خپل نظر شریکوي. یو خو هغه دا خبره کړې ده چې په ماضي کې فوجي مشرانو جنرالانو د ځان لپاره په خپل باندې لس کاله د دغه ټکو ځان لپاره توصیه اخیستې وه او اوس چونکې دا مسله د عدالت ته راغلې ده نو عدالت به په دې باندې د قانون په بنیاد یو خو سماعت کوي یا به ګوري. او بل مشر قاضي دا خبره موږ چیف جسټس چې د فوج کوم قانون دی دا هغه به هم اوس ډیر زیات تفصیلی جایز او جایزه اخلي چې په ماضي کې دا کار نه دی شوی او دا هغه وروسته به که د قانون مطابق د حکومت فیصله وي نو بیا به د هغې مطابق دوی فیصله هم وکړي.
تارخان صاحب د یو شنونکي په حیث باندې هلته به تاسو هم د خلکو سره خبرې کړې یا هلته په پاکستان کې دننه شنونکي څه نظر لري چې عدلیه به دا ځل څنګه پریکړه کوي؟ آیا د پاکستان له حکومت او د پاکستان له پوځي ادارې سره به د دوی څه ډول برخورد کیږي؟
دا ډیر مهم پرمختګ دی. د یو فوج د مودې د غزولو د دریو کالو توسیع هغه په اول ځل باندې په سپریم کورټ کې په ستره محکمه کې هغه چیلنج شوی دی، هغه خلاف اپیل شوی دی. سپریم کورټ په اول ځل باندې دغه رنګ اپیل هغه قبول کړی دی، هغه منظور کړی دی د اوریدو لپاره او هغه باندې باس روان دی. او ډیر مهم شیان د ټول ډیر سوالونه کیږي د قاضیانو لخوا د ججانو لخوا چې یو خو د کنن پکې یو بل چې کوم قاضی دی منصور علی شاه هغه دا خبره او مقله چې یو فوجي مشر چې هغه کله ریټایر شي هغه کله بوده ختم شي د هغه د نوکرۍ نو څنګه یو ریټایرډ فوجي مشر هغه بیا درې کاله دغه په نوکرۍ کې توسي کیږي؟ هغه دا وایي چې د حکومت وکیلان مونږ په دې باندې مطمئن کی چې څنګه یو ریټایرډ فوجي بیا درې کاله لپاره نوکر کیږي شي نو دوی بیا په دې باندې مطمئن شي. نو یو خدای د دې اهمیت دا دی چې په اول ځل باندې د فوج د مشر خلاف اپیل شوی دی او سپریم کورټ د فوج مشر یو پارټي ګڼلې ده او هغه ته نوټس ورکړل چې هغه دې حاضر شي. خو دا په خیر قانون کې وکیلان هم ځای نه یو خدا او بل دا چې لکه دې سره د عدلیه د عدالتونو هغه ازادي ځکه چې په ماضي کې د سپریم کورټ او ډېرو ججانو به اکثر د ډکټرشپ د فوجي حکومتونو هغه به منظورول هغه به دغه به تایید کو نو لیکن اوس لږ بدل ښکاري ماحول.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو بلخوا د پاکستان وفاقي کابینه د پوز په قواعدو کې د ترمیم ترڅنګ د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودې غزولو په اړه نوې سمري جاری کړې ده. دا خبره د تعلیم وزیر شفقت محمود پرون دی وی خبري غونډې په وخت وکړه. په دې حق لا نور حال اسلام آباد زمون خبريال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د نهي پورس د وفاقي کابینې لغونډې وروسته د وفاقي وزیر شیخ رشید احمد او د وزیر اعظم د صلاحکار شهزاد اکبر سره په ګډه خبری کانفرنس کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وویل په وفاقي کابینې کې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت د مودې غزول لړکې د سپریم کورټ د فیصلې جاچ واغسته شو او د دې لپاره د پوز په قانون آرټیکل 255 کې ترمیم وکړي شو. د نوموړي په خبره د پاکستان د عین آرټیکل 233 تر لاندې وزیر اعظم ته د اختیار تر لاسه دی چې هغه هغه صدر ته تجویز ورکړي او هم په دې طریقې عمل کړي او صدر د پوز د مشر د ملازمت د مودې د غزولو منظوري ورکړي. خو دوی د عدالت سره د مرستې او د نورې روڼتیا لپاره د پوز په قانون کې هم ترمیم وکړو او د پوز د مشر د ملازمت د مودې غزولو شک یې پکې زیات کړو. نن معزز عدالت ویلي چې د پوز قانون 255 کې د ملازمت د مودې غزولو ذکر نشته. نو وفاقي کابینه د عدالت د مدد لپاره او معاملې د صفا کولو لپاره چې د قانون رول 255 دی پاغي کې یې ترمیم وکړو. په دې قانون کې اول 2 سیزونه وو، معطل کېدل او ریټایرډ کېدل او د ریټایرډ کېدو حد. نو اوس مو په دې کې د ملازمت د مودې غزولو اضافه وکړه چې پکې څه شک پاتې نشي. پدې مقدر ریلوی وفاقی وزیر شیخ رشید احمد د قانون د وزیر فاروق نسیم په اړه هغه خبرونه رد کړه چې ګنې وزیر اعظم عمران خان رټلې او له هغې وروسته یې استعفا ورکړې. د نوموړي په وینا فاروق نسیم په خپله خوښه استعفا ورکړې او هغه به نن د شورو په ورځ د جنرال قمر جاوید باجوه د وکیل په حیث سپریم کورټ ته وړاندې کیږي. دیوائی فاروق نسیم صاحب استعفا ورکړی چې منظور کړی شوی چې داشن هغه د شورو په ورځ د اټارنی جنرل انور منصور سره د جنرل قمر جاوید باجوا کیس کې مرسته وکړي. بل پلو اپوزیشن ګوندونو هم دې لړکی په حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف په حکومت نه پوهیږي نو ځکه ترې دا تېروتنې کیږي. اسلام آباد کې د ګڼ ګوندیزې غونډې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون جنرل سیکرتر احسن اقبال خبری غونډه کې وی دی وی منتخب حکومت د ملک د اقتصاد او د ملک د بقا او سلامتۍ لپاره راوستل ډیر ضروری شوی او څنګه چې اوس مولانا صاحب وویل چې موږ مسلسل وایو چې دوی نالایق دي نو دوی نالایقه او نابلده دي، دوی له حکومت چلول نه ورځي. او تاسو وګورئ چې د پاکستان تر ټولو د زیاتې حساسې ټاکنې یې کومه تماشا جوړه کړه نو د دې نه زیات د ملک د سلامتۍ لپاره کومه خطره جوړیږي. د روان کال د اګست 15 نیټه جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې وزیر اعظم عمران خان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د ملازمت موده د نورو دریو کالو لپاره د غزولو منظوري ورکړې وه، د کومې پر ضد چې د نومبر په 25 جیورست فاونډیشن په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړو.
بلخوا راځو اوریدونکو په دې اړه یوې مطبوعاتي لیکنې ته. لیکوال ډاکټر محمد تکی د هند دی وایر خبری اجانس سره په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان په سیاست کې بدلون را روان دی، خو دا خبره لا نه ده سپینه شوې چې یو ځل به بیا د عمران خان د حکومت غونډې انتظام کیږي او کنه یو داسې حکومت په مخې ته راځي چې تر څه حده د پوز د اثر نه بهر وي. په دې اړه د دغه مقالې مهمې برخې د زموږ د همکار شاهین بونیری نور
په لیکنه کې راغلي چې د پوز او شباز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ترمنز د معاملې هوارولو په اړه ګنګوسي کیږي. خدا سخکاري چې پوز په خواني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم شریف په دې نږدې راتلونکي کې له رڼا لري ساتل غواړي. د فوز او شباز شریف ترمنز د روغې جوړې خبرو وزیر اعظم عمران خان اندېښمن کړی دی. نوموړي په دې وروستیو کې د نواز شریف د روغتیایي حالت په اړه د شکونو پیدا کولو هڅه وکړه او په عدلیایي نیوکې وکړې چې ولې نواز شریف لا له هیواده د بهر تلو اجازه ورکړه، خو ولې د سپریم کورټ چیف جسټس ورته وریاده کړه چې نواز شریف لا د بهر تلو اجازه حکومت ورکړې وه. ډاکټر محمد تقی لیکي چې تر اوسه د عمران خان حکومت هم هغه څه کړي دي کوم چې ورته پوز او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي دي. دواړو ځان په دې مطمئن کړی وو چې د پاکستان د خراب اقتصادي حالت ذمہوار تیر حکومتونه او سیاستدانان دي. وزیر اعظم عمران خان به ولس ته ویل چې له بهره به هغه بلیونونه ډالر بیا راوړي کوم چې سیاستدانانو پټ کړی دي، خو ستونزه دا ده چې دغه بلیونونو ډالرونو نه بهر څه درک ولګید او نه په پاکستان دننه. د لیکوال په وینا د پاکستان اقتصادي ستونزې د سیاستدانانو یا کاروباریانو د بد عنوانۍ له کبله نه دي، بلکې د فوز د خرص بوج ډیر زیات دی. د سټاک هوم د سولې سیډنیز مرکز په راپور کې ویلي چې په 2018 کال کې د پاکستان فوز 1.4 بلیون ډالر خرص کړی دي. په مقاله کې راغلي چې د لسو کلونو لپاره د عمران خان حکومت د فوز یو پروژه وه، خو اوس داسې ښکاري چې په دغه زغره کې چاودې راغلي دي او اوس په حکومت دننه یا له بهره د بدلونونو خبره کیږي. ډاکټر محمد تقی په پای کې لیکي چې د پاکستان په سیاسي جوړښت کې بدلون را روان دی، خو دا خبره لا واضح نه ده چې آیا بیا د عمران خان د حکومت غونډې یو بل انتظام مخې ته راوړل کیږي او کنا یو داسې حکومت به مخې ته راشي چې تر سهاده د پوز لا غیزه پاک وي. نوموړی وایي دا هر څه د نواز شریف د روغتیایي حالت پورې اډانه لري. که چېرې نواز شریف زر تر زره روغ شي نو هغه به هیڅکله هم دې ته آماده نشي چې د خپل ورور شاباز شریف په مشرۍ کې په وړاندې لاړ شي. د شاباز شریف برعکس د هغه وریره مریم شریف د یوې تکړه مشرې په حیث راوړاندې شوې ده او په ټول پاکستان کې خلک خوښي. اوس به دا کتلی شي چې نواز شریف هغه ته په ورپېښو روغتیایي قانوني او سیاسي خنډونو څنګه تیریږي، خو په پاکستان کې سیاسي موجونه په بدلیدو دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان د په پاکستان کې مو په سیاسي بدلونونو باندې رپورټونه واوریدل. په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونو ویلي د ملک د سیاسي او اقتصادي ګډوډي حال ادا دي چې حکومت ختم شي او له سره نوې انتخابات وشي. د اپوزیشن ګوندونو د غونډې مشري کوونکي مولانا فضل الرحمان هوټ خودلی چې د دې هدف ترلاسه کولو لپاره به احتجاج ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن لوی ګوندونه له مولانا فضل الرحمان سره د مشرتابو د غونډو تر حده ملګري دي، خو تر اوسه یې ورسره د خپل ولسي قوت مظاهره نه ده کړې. اوس پوښتنه دا ده چې که د اپوزیشن ګوندونه ورسره په رښتیا ملګري نه وي، نو بیا مولانا فضل الرحمان څنګه حکومت ړنګولو ته ډاډه دي؟
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د نومبر پر شپږویشتمه په اسلام آباد کې تر ګڼګوندیز غونډه وروسته خبریالانو ته وویل دوی پر دې خبره ولاړ دي چې حکومت به استعفا ورکوي. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي ګډوډۍ حال دا دی چې په ملک کې له سره نوي او شفاف انتخابات وسی. اوس پوښتنه دا ده چې که چیرې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په څیر د اپوزیشن لوی ګوندونه نوي ورسره ملګري، نو بیا به د حکومت پر ضد د مولانا فضل الرحمان احتجاج تر کومه حده اغیزناک ثابت سي؟ د سیاسي چارو پوه او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې بدلونونه یوازې د هغه څه په بدل کې نه راځي کوم څه چې د ولس په مخ کې روان وي.
پاکستان کې خو دا د اقتدار لوبه چې ده دا همیشه سیاست په سټیج باندې ښکاري هغې پورې محدوده نه وي. د پردې تر شا په سټیج کې لاندې ډېرې خبرې نورې ورسره روانې وي چې هغه ښکاري نه، خو اهمیت کې هغه کمې نه وي. نو داسې ښکاري چې مولانا دا پرلت شو یا ناستی هغه هم خپله دومره ساده خبره نه وه چې یوازې د مولانا دا چې کوم کسان راوستي وو یا د کوم خبرې کولې دې پرې موجوده وه. دې سره نورې هم پاکستان کې د اقتدار سره تړلې ډېرې خبرې دي. پاکستان یو ډېر نازکې مرحلې کې ولاړ دی.
افراسیاب خټک وویل چې د پاکستان په سیاسي منظرنامه کې راتلونکي دوی درې ورځې ډېرې مهمې دي. د سیاسي چارو بل شنونکی ډاکټر عبدالشکور وایي مولانا فضل الرحمان د حکومت ړنګولو لپاره ځکه داسې پر اعتماد دی چې د ملک مهم سیاسي مشران ورسره همغږی دي.
پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز په درنه کې د سره بھرپور شرکت و نه کړ هم دا دا مطلب نه لري چې جوړ سره ولاړ نه دي. ما خیال دی چرته چې هم پریس کانفرنس کیږي د ټولو پارټیانو نمائندگان پکې ناست وي. ما خیال دی د مولانا اعتماد په ځای دی داسې ښکاري چې مولانا رښتیا اسلام آباد ته هسې نه وتلی او واپس هم هسې نه دی راغلی.
ډاکټر عبدالشکور زیاته کړه چې مولانا فضل الرحمان هڅه کوي چې د اپوزیشن ګوندونو په سلام مشوره مخ ته ولاړ سي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکي ډاکټر فیدا بازای وای دا سشکاري چې مولانا فضل الرحمان یوازې استابلیشمنت ته خپل ولسی قوت ورشودل غواړي.
گورنمنت ختمون خو د سیاسانه کار په دی وجب نه دی چې پاکستان دا استری راغلګی دا چې هر گورنمنت تراغو پوری ډیر په مشکله ختمه شي چې لتا سره یو څه انسټیټیوشنز نه وي. اور دا ټیم دا چې معلومه شي چې د مولانا صاحب سره یو انسټیټیوشن هم نه دی ولیاړ. کد آرمی اداره سي اور کد جوډیشری اداره سي هغه خپل یو جلا جلا لاین لري، نو هغه خود مولانا صاحب په سپورټ کې نشکره کوي. خو غټه وجه دا تر چې د یو پریشر جوړونګ غواړي.
د ډاکټر فیدا بازی په وینا مولانا فضل الرحمن دا غنی چې د 2013 کال په عام انتخاباتو کې په ځانګړي توګه د لګون سره ډیر زیاتای سوی وو. مولانا فضل الرحمن او د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د عمران خان حکومت د درغلی په نتیجه کې راغلی او باید استعفا وکړي، خو حکومت لدې انکار کوي.
مشال رادیو ته غوړیدونکو بلخوا د مانسری پولیسو ویلي ته جمعیت العلماء اسلام افی یو مخکخ مفتی کفایت الله خپل دوه زامنو سره یو ځای د خیبر پښتونخوا په مانسره ضلع کې د ناصرګندو کسانو په برید کې ژوبل شوی دی. دغه برید تیره شپه ناوخته شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله نور.
د جمعیت علماء اسلام د خیبر پختونخوا ویان جلیل جان نن د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل مفتی کفایت الله تیر ماخوستن د اسلام آباد نه مانسیری ته روان وو چې په موټر وې د مانسیری انټرچینج سره نږدې نامعلومه کسانو په حمله وکړه او نوموړی د هغه دوه زامن او یو بل ملګری ورله جوبل کړو. د جلیل جان وینا وا
د
پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د مفتی کفایت الله ورور حبیب الرحمن په مانسیرا کې رسنیو ته وویل حمله کوونکو پر ضد یې د مانسیرې په سیټي پولیس سټیشن کې مقدمه درج کړې ده او دا حمله هغه خلکو کړې ده د چا پر ضد چې به مفتی کفایت الله په ښکاره ډول خبرې کولې. حمله کوونکو نوموړی او د هغه زامن وجل نه غوښتل خو دا پیغام یې ورکوو چې پر ضد دې بیانونه ورکولو نه ډډه وکړي. بلخوا د مانسیری پولیسو ویان سهیل قریشی مشال ریډیو ته وویل نامعلومه حمله کوونکو تیره شپه ناوخته د مفتی کفایت الله موټر ودرول وروسته په نوموړي د وسپنې راډ گزارونه وکړل او هغه یې جوبل کړو. د پیښې پلټنې روانې دي او د مفتی صاحب لخوا چې کوم اف آی آر درج کړی شوی دی نو په هغه کې په چا د شک څرګندونه نه ده کړې، بلکې نوموړي ویلي دي چې نامعلومه کسان چې مخونه یې پټ کړي وو حمله یې پرې وکړه. د ذکر دا چې مفتی کفایت الله د تیرې میاشتې په ویشتمه نیټه د اسلام آباد څخه ګرفتارولو وروسته د دیرشو ورځو لپاره هریپور جیل ته منتقل کړی شوی وو. په نوموړي تور وو چې د ایوې ریلي دوران یې خلک په ازادي مارچ کې ګډون لپاره هڅولي وو او چنده یې هم راټوله کړې وه، خو د اکتوبر په 1 پېښور های کورټ مفتی کفایت الله په ضمانت خوشې کړو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د بشری حقوقو فعالان وای په بلوچستان صوبې کې په دې وروستیو کې په خزو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی او په خاصه توګه د غیرت په نوم د خزو وجنه زیاته شوې ده. په دې اړه پرون په کوټه کې د غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن په بلنه یو غونډه هم شوې. نور تفصیل له کوټې نه د مشال خبریال ایوب ترین راکوي.
د هیواد نورو برخو ټول په بلوچستان ایالت کې هم د ښځو د حقوقو په اړه د 14 ورځو کمپین روان دی. په دې ترڅ کې د خیر ښېګڼې د بیلابیلو تنظیمو له لوري د غونډو او دستورو لړۍ دوام لري او 13 ورځې د خیر ښېګڼې ډلې عورت فاونډیشن تر سوري لاندې د بی آر ایس پی په مرسته په کوټه کې یوه دستوره وسوه. په دې اړه د خیر ښېګڼې د ادارې یو مشر وطن یار خلجي نور حال و مشال ریډیو ته صداسي بیان کړي.
په بلوچستان کې که بلوچ سیمه ده که پښتنه سیمه ده، دلته د انجنونو ډیر زر واده کیږي. 14 کال د دوی عمر لیانوي د دوی واده وسی. دا هم انجنونو سره ډیر ظلم دی. انجنونو له تعلیم او له مختلفو مشکلاتو سره مخامخ وي.
د دستوري زیاتره برخوالو وینا و چې په دې وروستیو کې په بلوچستان ایالت کې پر ښځو په تشدد کې زیاتوالی راغلی دی او د دې یو لوی علت ناپوهي ده. په دې اړه به غوښتو د بی آر ایس پی و میرمن نسیمه ته.
ولې چې تشدد کې ورځ په ورځ چې د یغه زیاتوب راځي کمی نه دره روانه، نو دا صرف او صرف مشکله کمولی سي چې موږ زیات زیات خلکو ته آګاهي ورکړو، خلک زیات زیات تعلیم حاصل کړي، انجونو ته تعلیم ورکړي او انجونې په سکولانو کې داخله کړي او هغو ته کم چې د هغو حقوق دي هغه ورکړي. نو دارنګه پروګرامو سره چې دوی خلکو ته به آګاهي ملاوي چې د 14 ورځو په دوران کې مختلف سیمینار سو واک سو اویرنس سیشن سو د سکولو کالجو او د یونیورسيټیز په لیول باندې چې هغه خلکو ته آګاهي ورکړي او په خلکو کې بدلون راسي.
خپل مېرمن زینب کاکړ زیاته کړه چې پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره مهمه ده چې نه یوازې و ښځو ته تعلیم ورکول سي، بلکې داسې قوانین هم پکار دي چې هغه په دغه پیش کې تورن کسان په سخت سزاګانو محکوم کړي.
کوم ښځه چې اکنامیکلی ساوند دي او اکنامیکلی امپاورډ دي، ډېر ګران خبره ده چې هغه هراس سي. نو که د هراسمنت ریسرچ وکتل سي نو موستلي هغه ښځې هراس کیږي چې دا ناټ اویر اباوت دیر رائټس. ګوره د دې مخنیوي پری خوول دارنګ کیږي چې اوس پوری اویرنس نشته. اویرنس د دې اول سټیپ دی. نو اول سټیپ چې دی موږ غواړو چې دا اډریس کو پر پارلیمنت لیول باندې اویرنس چې راسي نو به خلک د دې په باره کې خبره شروع کړي.
پر دې مهال د غونډي مشر میلمنه او د بلوچستان اسمبلی غړي میرمن مهجبین شیران وویل چې ډېر ژر به د اسمبلی د لارې داسې قانون منظور کړي چې دا غسه خبره نه یوازې پر شو د تشدد په پیښو کې کمښت راسي، بلکې د 30 کلو څخه د کم عمر نجونو پر ودو به هم بندیز ولګوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د عورت فاونډیشن د یو رپورټ له مخې په روان کال کې په بلوچستان ایالت کې 23 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه ډول 18 ښځو د ټولنې د ناروا رویو څخه پر تنګ راتلو خودکشي کړې ده.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 3:30 شوې دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومند ناورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودې غزغلو پاړه د کیسه اوریدنه د محل په سپریم کورټ کې روانه ده. د قمر باجوا د کار موده د زیارت پر ورځ پای ته رسیږي، خو که چېرې سپریم کورټ له 9 نومبر مخکې د کیس فیصله د پاک ته ورکړه نو نوموړی خپل کار ته دوام ورکولی شي. یاد وي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اګست په 19 د جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده تر 3 کالو د غزغلو منظوري ورکړې وه، خو دغه فیصله بیا په سپریم کورټ کې چیلنج وه چې نن یې اورېدنه کیږي. نن د جمعیت العلماء اسلام وفی ګوند په یو مشر غړي مفتي کفایت الله په مانسره کې نامعلومه کسانو جسماني تشدد کړی او نوموړی زخمی کړی. د خبر پښتونخوا لپاره د ګوند ویاند جلیل جانو مشر ورته وویل چې کفایت الله له خپلو زامنو سره په ګاډي کې روان و چې ورباندې حمله وشوه. د یو بل خبر له مخې د جمعیت العلماء اسلام وفی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي د حکومت پر ضد به د ټولو صوبو په ضلعي مرکزونو کې مظاهرې کوي. نوموړي پرون د یاد ګوند لخوا رابلل شوې د ګوندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل ټول اپوزیشن ګوندونه په دې سلا دي چې د سیاسي او عیني بحران او د ولس د مسلو ختمولو یوازینی حل د موجوده حکومت ختمېدل دي. خبر پښتونخوا چارواکو ویلي پر ښځو د تشدد ختمولو لپاره د قوانینو جوړولو ته څنګه ګڼې هلې ځلې پیل کړې. د خبر پښتونخوا بشري حقونو په محکمه کې یو چارواکي ملک مقصود پر ناوخته مشال ګرته وویل د کورنۍ تشدد د مخنیوي لپاره په قانون ځنوډلو اعتراضات درلودل، خو هیله ده چې دا به ډېر ژر منظور شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر عالم درستانی په نوویل ډېر ژر به د ولسمشر د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي.
او اوس هم رازو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو ته. په دې پروگرام کې تاسو په ساينسي معلوماتو او داشان د مختلفو فلمونو په اړه معلومات اورئ. دا پروگرام تاسو لپاره زموږ همکار ګل ایاز جوړوي.
دا مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد دی. دا نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لار بره معلومات راغون کړي دي. نو لوبړی تاسو خبروم چې ساينس پوهانو د یو داسې سیاري موندلو دا وکړي چې په موجوده نظریاتو کې د دغه سیاري وجود کې راتلل نو پکار. د جوپیټر یا مشتري سیاري سره مطابقت لرونکي دا لوی سیاره په حجم کې خپل ګاونډي سیارو څخه ډیره لوی ده. دا سیاره له ځمکې څخه 240 کروب کیلومتره لرې موقعیت لري او د دې شکل په کهکشان کې موجود د سیارو پشان دی. دیتا ام ټایپ ویل کیږي. د سیاري انکشاف د ساينس پوهانو یوې ډلې کړي او د دې موندنې تفصیلات یې په ساينس نومي مجلې کې خپاره کړي دي. د برتانیا یونیورسيټي اف وارک پروفیسر پیټر ویټلی ویلي دي چې د دې سیاري وجود ځکه معلوم شو چې لډیر مودې راهیسي په دې لړکیه مشاهده کوله. پروفیسر پیټر بی بی سی ته وویل چې په عمومي توګه داسې ګومان کیږي چې داسې سیارو وجود نوي، خو دوی یقین سره دا خبره نشي کولی ځکه چې په کهکشان کې موجود وړوکی ستوري ډېر کمزوري وي او د دې مشاهده کول ګران وي. د دې ترڅنګ د لمر سترګې په نسبت دا قسمه کمزور ستورو شمیر ډیر زیات دی. ساینس پوهانو په سپین او امریکا کې لګیدلي د لوی دوربینونو په مرسته دا نوې سیاره موندلې او د دې د ستورو کشش ثقل جاجې اخیستې دي. دا سیاره چې د کومو ستورو ګیر چاپیر ګرځي له هغو سیارو یې حجم 270 چنده زیات دی. د دې دا معنی ده چې دا سیاره مشتري څخه هم 1500 چنده غټه ده. ساینس پوهانو په موجوده وخت کې د سیارو وجود کې راتلو او موندلو لپاره کمپیوټر سیمولیشن مرسته ترلاسه کړې ده. د فلکیاتو پوهانو د دې په مرسته اټکل کوي او څېړنو ته حتمی شکل ورکوي. په نوې دقیقې کې شامل پروفیسر کریسټوف مورډاسینی وایي د دې قسم ستورو ګیر چاپیر یوازې د ځمکې په شان حجم لرونکي سیارې پکار وي. د دې نوې تحقیق نتیجې د سیارو تخلیق په اړه موجوده ساینسي نظریه چیلنج کوي. مریخ سیارې ته لیږل شوې کیوریوسټی خلائی گاڑی مشن ساینس پوهان ویلي دي چې په هغه سیاره موجود اکسیجن مقدار او هیئت کې په کوم ډول بدلون روان دی د دې وضاحت تر اوسه پورې معلوم کیمیاوي طریقو سره نشي کېدی. د مریخ سیارې د اکسیجن ګیس پیمایش پر مهال معلومه شوې چې پسرلی او دوبي کې د مریخ سیارې هوا کې د اکسیجن مقدار 10% زیات شي. دا اضافه یوه معما جوړه شوې خو محققین د دې حل په امکاناتو غور کوي. که څه هم د دې تغیراتو سبب مریخ سیارې جیولوجي یا ساخت دی خو د دې عمل وضاحت دا نتیجې د ځمکې شپږو کالو او د مریخ سیارې درې کالو کې راغونډ کړل شوي معلوماتو پر اساس مخې ته راغلي دي. دا تجزیه د کیوریوسټی خلائی گاډي کې لګیدلې سامپل انالیسز نومي کیمیاوي تجربه کې شوې دي. ساینسپوهانو د مریخ سیارې ګیل کریټر یا کندې بره د ګیسونو موسمي بدلون پیمایش کړي. د مریخ سیارې ګیل کریټر په نشیبي علاقه کې دي او دغلته کیوریوسټی خلائی گاډي کې شوې وو. د مریخ سیارې لویه برخه کاربن ډای اکسایډ لري او د دې ترڅنګ سالمي مالیکولر نایتروجن آرګن سالمي اکسیجن او میتین گیسونو مقدار هم ډیر کم وی. نایتروجن او آرګن د معمول مطابق موسمی بدلون په نظر راځي او د دې انحصار په هوا کې د کاربن ډای اکسایډ مقدار باندې وی. د مریخ سیارې په شمال کې د پسرلی موسم کې د اکسیجن مقدار کې اضافه کیږي. محققین وایي د اکسیجن په مقدار کې د اضافي رستو ولی په دې کې کمی راځي او په دې اړه تحقیق کوي. داسې ګومان کیږي چې د شمسی تابکاری له وجې داسې حالات جوړیږي. ساینسپوهان وایي چې له تیرو څو پیړیو راهیسې د مریخ سیارې په اړه ګټور معلومات ترلاسه کړي دي خو په دې کې اوس هم ډېرې داسې خبرې دي چې حل کول غواړي. په نړۍ کې په هر یو موضوع مفت یا وړیا معلومات ورکوونکي ویبپاڼې ویکیپیډیا شریک مشر جیمی ویلز د یو نوي سماجي رابطو پاڼه معرفي کړې ده. د ډبلیو ټی سوشل په نامه د سماجي رابطو ویبپاڼه دوه کاله مخکې وړاندې شوې وه او دا د نیوز یا خبرونو ویب سایټ تسلسل دی. جیمی ویلز په 2018 کال کې د ویکیپیډیا په شان ویکی ټریبیون نوي ویب سایټ شروع کړی و. ویکی ټریبیون په نړۍ کې یو منفرد نیوز ویب سایټ دی. په دې کې صارفین کولی شي چې مضمونونه او خبرونو کې د ویکیپیډیا په شان بدلون راولي. ویب سایټ ذات شهرت نو موندلې. جیمی ویلز په ټوئیټر باندې لیکلي چې د سماجی رابطو نوې ویب پاڼې پرانستو وروسته تر یو لک زیات صارفینو اکاونټ جوړ کړی دي. د فائنانشل ټایمز رسپانډ تر مخه د ټولنیزو رسنیو نوې ویب پاڼې د فیسبوک او ټوئیټر په شان ده او د دواړو ویب پاڼو خصوصیت په یو کې موجود دی ځکه دا مختلفه ده. د جیمی ویلز په وینا په ډبلیو ټی سوشل ویب پاڼه به اشتهارات نوي البته په دې فورم کې خلک ډونیشن یا چنده ورکولی شي. دوی هیله څرګندوي چې بغیر له معاوضې به سوشل انفارمیشن یا معلومات ورکوي. د سماجی رابطو مشهوري ویب پاڼې فیسبوک زیر ملکیت اپلیکیشن واتس اپ د لارې هر میاشت 2.5 اربع کسان خپل خپلوانو او دوستانو ته پیغامونه لیږي. دا د پیغام رسانۍ مفت یا وړیا ذریعه ده او د دې لپاره یوازې د انټرنیټ ضرورت وي. خو په موجوده حالاتو کې نورې کمپنۍ هم داسې اپ یا پیغامونو لیږلو په لارو چارو غور کوي. ګوګل کمپنۍ په سمارټ موبایل ټلیفون کې د مسنجر اپ کې تر ټولو لوی اپډیټ کړی دی خو دا په امریکا کې معرفي شوی دی. د دې اپډیټ په مرسته صارفین کولی شي چې په انډراید آپریټنګ سیسټم کې پیغامونه ولیږي. دا فیچر د اپل کمپنی په آی فون کې لمخې نه موجود دی. د اپل فون صارفین کولی شي چې د آی میسنجر د لارې پیغامونه ولیږي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم فورد ورسز فراری په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم مڈ وے په دویم نمبر دی چې د 75 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم چارلی اینجلز دی چې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بل خوا د هند په باکس آفس کې فلم مر جامع په لومړي نمبر دی چې د 2 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم بلا په دویم نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. نه بابا سفیس کې په دریم نمبر فلم اڑتا چمن دی. د هالی ووډ سینما وتلی ډایرکټر مارټن سکارکوزی فلم دی آیرش مین ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د لیکوال چارلز برنډ په کتاب آی هرد یو پینټ هاوس باندې جوړ دی. په فلم کې مشهورو اداکارانو رابرټ ډینیرو او الفاچینو کار کړی دی. دا د ډایرکټر سکارکوزی او د ډینیرو نهم فلم دی. په فلم کې د مزدورانو دوه مشرانو کیسه ښودل شوې چې څرنګه په جنگ کې ښکیل شي.
Sheeran. Is that right?
Yeah, you said right.
Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you have a show up late. Do you have any moving violations?
No.
Do you drink on the job?
No.
You ever hit anybody?
On a job?
Yeah.
I don't think so.
All right, then. We don't have nothing to worry about.
How are you?
Hey, nice to meet you.
It was like the army. You followed orders. You did the right thing. You got rewarded. There was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was.
Get that gun out of his hand! You always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run.
Hiya, Frank. Would you like to be a part of history?
Yes, I would.
Big business and the government are working together, trying to pull us apart. Something's got to be done.
د هالیوډ سینما د اکار اډم سندلر فلم ان کټ جیم ټریلر خپور شوی دی. دا ټریلر فلم دی. په فلم کې اډم د قیمتي کانو کاروبار کوي او جوارګر وی. لډیر مودي روستو اډم سندلر په سنجیده رول کې ښکاری.
So I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds. What do you know?
I don't know. I just know.
I disagree. I disagree, Gary.
What is that?
I started it.
Are you serious?
Okay. You're taking my money all over town, placing bets.
I'm having very serious second thoughts.
Are you serious right now?
I told you about how things were going to go. You like the way things are going now?
That's my family.
Get the kids out of the house.
This is me. This is how I went.
هندی سینما مشهور اداکارانو سیف علی خان او اجے دیوگن فلم تنہا جی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې اجے دیوگن د مراٹھا جنگیالی کردار کړی دی. په دې فلم کې په هند کې د شپاړس سوه اویایم کال کې د مراٹھا وخت ښودل شوی. په فلم کې کاجل هم کار کړی دی.
جس طرح اتر ہندوستان کا پایا تخت ہے دلی، اسی طرح دکن ہند کا پایا تخت ہوگا گونڈانا.
جب تک گونڈانا پر پھر سے بھگوا نہیں لہراتا، ہم جوتے نہیں پہنیں گے.
گونڈانا جیتنا اتنا آسان نہیں ہے.
ایک ہی شیلے دار ہے جو ایک عام گری فتح کر سکتا ہے.
مکام امرت ناؤ صوبیدار تانجی مالوسرے.
بابا سب کہہ رہے ہیں کہ ادیوان کے پاس بہت بڑی سینا ہے، کیسے ہرائیں گے؟
اب تو ہی بتا، کورب اور پانڈووں میں جیت کس کی ہوئی؟
ہندی سینما اداکاروں رشی کپور او عمران ہاشمی فلم دی باڈی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې رشی کپور پولیس والا وی او د یوې ښځې د قتل پلټنې کوي.
کیس ہوا ہے یہاں پہ؟ ڈیوٹی پہ کون تھا؟
یہاں کا سیکیورٹی گارڈ.
اس کا اسٹیٹمنٹ لیا؟
بہت ڈرا ہوا ہے.
کیا دیکھا تم نے یہاں؟ جیسے یہ باڈی تھی کس کی؟
کیا آپ مایا ورما کو جانتے ہیں؟
She was a powerful business woman.
اس وقت اس کے پتی کے علاوہ اس کے فیملی میں اور کوئی نہیں.
مسٹر پوری کرتے کیا؟
مایا کی لیبوریٹری میں ڈائریکٹر ہیں فی الحال تو، اور سر وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے.
آپ کے ساتھ کسی کی ایسی دشمنی تھی جو وہ نکالنا چاہ رہا ہوں؟
بالکل نہیں.
آپ کیا کرتے ہیں اپنے دشمن کے ساتھ؟
یہاں پہ مجھ سے سوال پوچھنے سے اچھا ہے آپ جا کے باڈی ڈھونڈیے نا.
مایا کی باڈی مارک سے غائب ہوئی. اب مردے خود تو اٹھ کر کہیں جا نہیں سکتے، کوئی تو اندر گھسا ہے اور باڈی چرائی گئی ہے.
کیا وہ بچ سکتی تھی؟
میں نے سب کچھ صحیح کیا تھا، اس کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا.
ऑटोप्सी से बचने की कोशिश है ये, क्योंकि मर्डर छुपाया जा रहा है।
ये सारा खेल माया का है। She might be faking her death. हम दोनों के अलावा सिर्फ माया को पता हो सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है।
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی الله مسپارم.
او اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروگرام 57 ته. د نن په پروگرام کې په سکولونو کې د ماشومانو سره د استادانو د سخت رویې ساتلو او یا د ماشومانو د وهلو په اړه د کارپوهانو سره خبرې اوري. دا پروگرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې په اکثر سکولونو کې اوس هم زده کوونکي وهل ټکول کیږي او یا ورته د ډیر وخت لپاره د ودرېدو ترڅنګ ځینې نورې سزاګانې ورکول کیږي چې پکې ماشومانو ته جسماني او نفسیاتي تکلیف رسي. په مومندو کې د تعلیمي چارو پوه سید محمد مومند مشال ریډیو ته وویل چې ځینې استادان د خپلو ذاتي حالاتو له وجې ماشومانو ته سختې سزاګانې ورکوي او کله ناکله بیا ماشومان د سبق نه ویلو، سکول ته ناوخته ورتللو او ورانو له وجې له سزا سره مخامخ شي.
داسې ده چې ټیچر رمضان صاحب هغه مایند سیټ اپ داسې وي چې هغه یا د کور نه غوسه یا په لارې کې غوسه شوی یا مطلب چې د مرګرو نه غوسه یا مطلب چې دا د هغه عادت دی چې هره زه خلک پرس ساتم تعلیم ورکولو هغه تجربه ډېره نه وي نو بس په دې طریقه باندې بیا هغه کمپنسیټ کوي. هغه لکان وغیره هغوی خو ججمنټ کوي چې یاره دا ټیچر خو موږ ته پړی نه کوي نو هغه د والو په ذریعه باندې سټوډنټان پرس ساتي. هغې نه روا څو سټوډنټان داسې وي چې هغه مطلب چې د داسې فیملي سره تعلق ساتي چې د هغوی تربیت صحیح نہیں شوی یا مطلب کہ ٹیچر مجبور ہے هغه ته جسمانی سزا ورکړي. نو دا ته تسلی دی ډیر هدا پورې دا دغه شته دی کنه دا هغه وجوهات دي.
د بشری حقوقو د سار ادارې د 2019 کال د ستمبر میاشت په ریپورت کې ویلي چې د ستمبر په 15مه د لاور د یو سکول وکلن زده کوونکی هونین بلال خپل سبق نو یاد کړي چې لوجی ورته استاد په مخ سکان ورکړل او سر یې ورلا یو دیوال سره وجنګو. د هیومن رائټس واچ په خبره بلال هم په دغه ورځ مړ شو. یاده اداره وایي زده کوونکي وهلو ټکولو سره د ویرې ښکار کیږي، زخمي کیږي او بیا په سمه توګه زده کړې هم نشي کولی او ځینې وختونه ماشومان خپلې زده کړې هم په منځ کې پرېږدي. د ماشومانو حقونو لپاره ادارې سپارک په یو رپورټ کې ویلي چې د سختو سزاګانو له وجې په پاکستان کې شاوخوا 15,000 ماشومان سکولونه د تل لپاره پرېږدي. د تعلیمي چارو یو بل پو ثواب خان بیا وایي استادان په ارادي توګه ماشومانو ته سختې سزاګانې نه ورکوي خو حالات ورته داسې جوړ شي چې د هغې په بدل کې زده کوونکو ته سزا ورکړي.
برداشت په دغه مینه ده په دغه نفرت ته دا ټول ژوند کمبینیشن چې دا انسان دی دا کوم ریاکشن چې هغه جذبه زیاته شي سم ټایم دغه پولایز نه زیات شي دا د وجه نه مطلب دا چې کار کی هو انټنشن یو قسم دا کار دی نه کوي په کار کې موږ په پولایز نه نه باندې په خطر کې باندې مطلب دا مشمول غیر کو جدید دور دی په کار کې موږ د جدید دور سره ټیکنیکس کې د کیچن چې دا غیر موږ له سیو دا غیر خبرې موږ کې چې موږ کمپریهنسیو ډول رسوم او مشمول نه کړم کې مشمول نه لرو سکون نه لمه توري نو په دې خبره باندې چې راته نشم نه راځي.
په خیبر ضلع کې د پرایمری سکول مشره شازیه شیروای د قبایلي یا لرو پرتو سیمو په سکولونو کې د سهولتونو کمی وي او زده کوونکي پکې زیات وي چې له وجې استادانو ته د ماشومانو کابو کول ګران شي نو ځکه ورته سزا ورکړي. شازیه دا هم وایي چې اکثر ماشومان په سکول کې د لوبو یا روانیو پر مهال راوغورځيږي او زخمي شي خو بیا د دې ارستور په استادانو پورې کوي.
ون ٹیچر اسکول دے کنا پرائمری سکم دے کہ دن 50 تعداد دے ہر یو شیز چے بیجا وی کنا مطلب ماشوم پر نسیا ډیر زیات اثر اچي ماشوم موږ ولې وسه چل شوی دی په موږ کنه ډیر زیات کې دي چې ماشومان داسې وي چې شای وي ا کلاس کې ټیچر له جواب نه ورکړي مے بی یا ډیر زیات شرارتي دی په خبره نه پوهیږي یا خپل کې جنگونه کوي نو که ټیچر ول دا بیک گراوند نالج باندې وي کنه چې دا ولې دا څه کوي لګیا دی مے بی چې کور کې څه پرابلم وي یا خپل څه نور څه ایشوز دي نو کارل هغه معلومات ته چې بیا کله چې انت پنیشمنت دا لګ دې یو یوازې یو وخت د کلاس روم کې آفس نه بهر وروخته لګې پوي کړ چې څه چل مکه ودا سی او کته بلا وجه ټول په مخ کې خو به او بې عزتي ورکې او کنه نو دا خو ماشوم بس خراب شو ختم شو عزت نفس بالکل ختم شو مجروح شو
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان د یوې سروې تر مخه د سکولونو 80% استادان د جسمانی سزا په حق کې دي. د دې ادارې یو چارواکي او د تعلیمي چارو په عمر اورګزی وایي د شخصي سکولونو په نسبت په سرکاري غو کې ماشومان ته سزاګانې ورکول کیږي. نوموړي زیاتوي په شخصي سکولونو کې د استادانو احتساب کیږي چې له وجې هغوی په سزا ورکولو فکر کوي.
سکول د پردو دا هم یو وجوهات دی چې هغه استاد نه په سکول کې یریږي ولې چې استاد کلاس کې سټیک ستی ډنډه ستی نو هغه وجه نه هغه ماشوم سکول ته نه راځي خاص کر موږ سره چې کوم د پرایمري لیول باندې ماشومان دي د دې ذهني اثر داسې کیږي چې دا استاد نه کوشچن نشي کولی ولې چې موږ سره زیاتره استادان د سیم دي بدقسمتي سره چې هغه په خپل باندې سلیبس باندې نه پیږي ما تاسو کومې خبرې وکړي دا به تاسو په الیډ کلاس پرایویټ سکولونو کې نه وګوري هلته کې ماحول بالکل چینج وي ولې چې ماشوم سره په سخته باندې هم خبر وشي نو د پیرنټ هغه بالکل تپوس کیږي نو استاد په دې باندې هغه استاد ایوالویشن کیږي چې استاد ماشوم سره څنګه ده خو کوم دا خبر کی چې زما مالی حالت ټیک نه ده زما سره فیسیلیټیز نشته ما سره نو پرابلم سی رادر دن کمینګ ټو سکول زوای ما د سی استاد ته چې کله هغه کلاس روم ته انټر کیږي پکار ده چې هغه خپل مسلې د کلاس نه بار کیږي زمونږ د تپوس سیستم زیات تر په سرکاري سکولونو کې دا هم ډیر کم ده هغه وجوهات هم دادي چې استاذ نیگیٹو ریسپانس ورکی یا ہارش ریسپانس ورکی
عمر اورگزی سیاتبی میندو پلرونو ته هم پکار ده چې سکولونو ته ورسی او ځان خبروي چې آیا ماشومان یې په سبق یا نور څه کې مسئلې لري او کنه خوای استادانو ته له ماشومان سره د رویې ساتلو په اړه روزنه ورکول کیږي او کنه د تعلیمي چارو پوه سید محمد مومند وایي چې د استادې په روزنه کې مهمه خبره د زده کوونکو د ذهنیت مطابق هغې ته زده کړې ورکول دي
نو دا خو لکه مخکې خو دومره دا خبره دومره ښه نه وه اوس تقریبا دا دوه درې کاله وشو چې لکه دا کارپور پنشمنټ نه دی په دې باندې باقاعده نوټیفیکیشن شوی دی چې دا به تجران استادانو نه ورکوي د هغې نه علاوه مطلب وایي چې دا کم شارټ کورسز کیږي کم 15 ډیز یا داسې چوټیانو کې داسې ویکلی ہفتے والا کم کورس رکھے گی ہاں ایک ہندی بریف کو لے گی وہی تھا پور پنشمنٹ سوٹال لینے اور کوئی مطلب ہے کہ فرض کہہ رہے چونکہ ٹیچر غلطی گم کی اگر بیا ہائی جائز کی اگر تو بیا سزا ملے گی ادارے مطابق
د پاکستان قومي اسمبلی په 2013 کال کې زده کوونکو ته د سزا نه ورکولو په اړه یو داسې قانون منصور کړی چې پکې سرغړوونکو ته د یو کال قید او تر 50,000 روپو جرمانه ټاکل شوی و د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو حکومتي ادارې یو مشر ملک مقصود یې په اړه وایي
دا هو ایجوکیشن ډپارټمنټ کړی دی بالکل دا ایجوکیشن ډپارټمنټ کې دا یو چایلډ پروټیکشن کښته دی هغه په کار په پنیشمنټ باندې بین لګیدلې چایلډ پروټیکشن لاس کښته دی دا
او وسله یو تکړه ماشوم سره مرکا
اوریدونکو اجاز احمد د اورگزو اوسیدونکو دی او په اورگزو ماډل سکول کې سکال د لسم د بورډ په امتحان کې په یو لسو کې 1.13 نمبر اغستې دي اغه وای په قبایلی ضلع کې زده کوونکي ډېر قابل دي خو په سکولونو کې د سهولتونو کمې دي چې له وجې زده کوونکي خپل زده کړې پوره نه کړې شي راځي چې اجاز احمد سره دا مرکا وورو اجازه ډیره مهرباني چې تاسو موږ له پروګرام کې وخت راکو
نو پرابلم نو پرابلم
څنګه ستاسو سبق ویلو د سټڈی کولو طریقې کار څنګه وو؟
موږ خو به لکه سپورت چرالو زموږ فیملی خو لکه سټریکټ نه کاغه وو سټډی باندې فوکس کوله موږ سټډی کوله خو لکه سکول کې دومره ټیچرز هم دی خو لکه الته غیر علاقه دی ایریا دی خو دومره ټیچر مطلب دومره فوکس نه ور کوله موږ باندې موږ الحمدلله په خپل سره کولو تقریبا چې په 5 منټه
صحیح ده. او څنګه اجازه تاسو د سکول له کتابونو نه علاوه نور کتابونه ګوره؟
زه خو په خپل او ګورم پاکستان تاریخ ته کنه پاټا تاریخ دا پړو ما
نو تاسو وای چې دا کتابونه تاله فائدہ درکئ؟
میډم زما خو دا ډریم دی چې زه لګ مخ کې لړ شم دا پاټا نوم او د پاکستان د پر قربانی وکم او کارو کم چې دنیا کې دا کم داغ لګیدل دي دا پښتونوب باندې دا پاټا باندې پاکستان نه دا چې میټاونو کوشش وکما
صحیح ده. او بل لکه اجازه کيو انسان کتاب ګوري دغه په شخصیت باندې دی کتاب ساسر وی ستاسو په خیال؟
او نو ما چې تمرا پڑھو کړی دي تقریبا چې اقبال می پڑھو کړی دي کریازه می پڑھو کړی دي او دمرا پرې چې د خپل پیغمبر می تقریبا چې ویلي دي خو ډیر ځات سره پرې وځکه چې ما ډیر ځات لایف چین شو دی بوک دلا تا
خاص صحیح. او گیمز وغیرہ کې ساخلی په لوبو کې؟
او جی کرکٹ کوم او فوټبال کوم او کته بنده کدو گیم نه
نو چرته دی پغې کې داسې څه ټرافیانې یا څه راوړلې دي کور ته کنه
ټرافیانه او یو ځلې تری وم سنی فائنل فائنل ته وتلی وم فائنل راوند کې مونږه بل چا سره فائنل و بس هغه کې بیا جګړه وشوه مونږه پکې ګولو کو هغه چې بس ګول نه دی دی نه دی نه دی هغه کې جګړه چا ټرافی ما ته کسه سو کو بس بیا ختم شو.
خا او څنګه دغلته په قبایلی علاقو کې خاص کر اورګزو کې د لوبو د پارا میدانونه شته؟ صحیح میدانونه د ماشومان او د لوبو خبره کومه
نه دا او دا کا پرابلم دی کانسل د ګیم کا فیسیلیټی کا ایجوکیشن فیسیلیټی دا ډیر پاتې دی دا.
او بل اجازه سکولونه کې اکثر استادان چې دی لکه تاسو سره د استادانو رویه څنګه بابا او کله کله داسې ریپورت سم راځي چې استادان وهل ټکول کې ماشوم له سزا ور کوي؟
او بالکل زی خبره دی وکړه دا کوم ګورنمنت سکول نه دی استادان دا ډېر سختي دا بالکل سزا خو دا شي سزا ورکړي چې مشوم بالکل نیکسټ ټایم دا پره سوچ نشي کولای دا مستیک کومه
نو تاسو چیرته سزا خوړلې ده داسې؟
او خې ډېرې مې خوړلې دي او سکول نام پټې دوم او پته لګي چې کله وچر دوم کله فچر دوم چکرې مې وهلې
نو تاسو وایئ چې دې سزا ساسر وي کنه؟
وی مو ابنیم نه وی زکه چې دومره سزا مې وی خچې مشوم باندې دومره ډیپریشن کې لړ شي بیا مشوم پته نه لګي دومره یریږي شي بیا هغه کې بیا دغه شي بول نه نه وی ګره لګا چټي تر پرشیا بیا یې سم نشي کولای زکه بیا یریږي
نو ته چې کله تاله سزاګانې درکړې دی هغه کم قسم دی تبه وهلې کنه تبه ډیر ټایم ادرولې څه چل به کولو
نو زیاتر خو لکه سحر چې اسمبلی کې کنه نو بس بس ډنډای به راوځه درز 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 ټولو په مخ کې به ور
نو ته بخوګې دې نه تا به بیا کور کې ویل نه
چې کور کې مې ویلی ول دا بیا راته پلار ته په وسر اتلونګا
صحیح. نو ته سوای چې دا سزا په سکولونو کې یو ښه کار دی کنه دا ختمول په کار دی لکه څنګه چې تا باندې ستیر شو؟
ختمول نه دی په کار خو لګ لیمټ سره په کار دی.
نو اجاز او څنګه پیغام به ورکې؟
او بالکل وایم غواړم سمرم فاټه خلک زما ووري په دې ټایم کې او ما ته پته ده نن سبا فاټه حالات بیا خراب دي دومره ایجوکیشن پکې خاص پکې نشته دي خلک بند مطلب سټوډنټس هغه مایند چن شوی دي تعلیم طرف نه ځکه چلته فیسیلیټیز وینه کنه ما خو لیدلې دي کمپیر ټو سیټیز نو سمرم فاټه زما سمرم سټوډنټ زما واز ووري زو ورته چې اگر کی بھی او کچر تو ہوں بھی بس تعلیم حاصل کی تعلیم دلاسا انسان تقدیر بدلے کی دیشی تعلیم دلاسا زموں گا پٹا بدلے دیشی تعلیم دلاسا زموں گا پاکستان بدلے دیشی تعلیم دلاسا انسان پورا زندگی بدلے دیشی.
بالکل نو ڈیرا مہربانی اجاز دا وقت را کولو دا خبرو کولو
ڈیر ڈیر میرا بھائی.
اوریدن کو تاسو د اجاز احمد مرکا واریدله هم دې سره نننه خبرونه ختميږي تر راتلون کې بل خبرونه پرې درنه اجازه غواړو خپل خیال ساتئ.
ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਡੀਓ ਦਾ।